په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم د ازادي راډیو .org په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دوه د پروګرامونو ته وار ورسیږي، یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقونو په لسګونو استازي نن د دوهمې ورځې په مخه د بیان د ازادي او د مذهبي ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملي بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېره ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه، او په پرانستونکي وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د بشری حقونو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر یې نوي تنو ته رسېږي، د ملګرو ملتو د بشري حقونو د 1948 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15 غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې چې نړیوال د ملګرو ملتو 1948 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستون کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي، او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ایساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني دا هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولي دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازې په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د غخپرونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکې 2200 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کوي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی. د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزای صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي، یا پامی پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دغه کارونه. ستای په څه ته زما وکیل هم یې، د دوی وکیل هم یې، د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دې خدای وبخشي. وطنوال صاحب هغه خو شهید سو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل هم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی هم یې، زما خپل بارکزی یې. اما سربیره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې؟ ورته
مشکل به
دغه دی چې وروره د خلکو کمیشن کاری کوي، د دغه فضل احمد به د عبدالحمید کمیشن کاری کوي په سترې محکمې کې درې څلور ګڼټې د قاضي الخضات صاحب اغوا کړی دی، هغه خطای سره دی چې که چیرې ته د قطعي او نهایي فیصله ټولو محاکمو قبله کړې ده، یعنی قطعي سوې ده، یو سل نویشتمه ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سي، او د جناب عالی د دې په مقابل کې د قاضي الخضات صاحب امرونه ورته اخي چې دا به تطبیق نه کوي، که تطبیق زه د روزګان د خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړېږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 12500 جریبه ځمکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کېچا کې.
څومره کسان یې؟
ګردن بله
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې 100 کس د دوی شرعي مشران یې، دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډېر ښه ډېر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورېدې، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وګوره دا ورور چې کومه خبره کوي، په ستره محکمه کښې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سوي وو، په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم. د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دي او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زه په روزګان ولایت کښې د دوو کسانو مابین کښې شرعي وکیل سوی یم، د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیف الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي سوې هم ده. او اصلا د دغه انجینیر صاحب نعمت الله او د ده د جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضي القضات صاحب شاید دا خبرې واوري، او هم چنان یې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې. اصلا نه زه طرف یم، نه مې چا ته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکړي. یو خو دا چې د بعضي اشخاصو په اصطلاح په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره، قاضي قضات صاحب ته هم زاجر یم چې د دا ورور سره واسم چې په کومه ورځ زه درته رالم په دغه قضیه کې، او د ولایت قاضیان هم که په کندهار کښې فیصله سوې ده، که په روزګان کښې هر ځای کښې سوې ده، هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کښې په یوه قضیه کښې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د 10000 جریبه ځمکه ده، د دوو اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم، فیصله ما کړې ده. په دغه موضوع کښې اصلا نه زه طرف، نه دخیل، او نه مې چا ته ویل دي، او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو به خود یو څوک په یو چاپ سې وایي، په دې کښې شک نشته. په ټول روزګان ولس کښې زه په تاسو د راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه دا پارلمان ته راغلی یم، د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک والا که را باندې وکړي. او په دغه موضوع کښې زه اصلا دخیل یم، دا ادعا کاملا ردوم. دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي، زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړې، اصلا زه دا ټولې ستر تر پایه ردوم.
بارکزی صاحب ډېره مهرباني. دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی، دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو. ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټوډیو نه درلوده چې دا څلوېښت کسه راشي؟
که څلوېښت کسه دي، که سل کسه دي، که زر کسه دي، دا د دوی کار دی. ما بیا درته وویل چې زه اصلا په دې موضوع کښې هېڅ نوع دخالت نه لرم. دا ستره محکمه، هغه قاضي القضات صاحب هم مخکینی هم اوسنی، هغه د روزګان محکمې، د یوه کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې، دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي. په قسم د اقسامو بدنامي داسې داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي، ورباندې څوک الزام لګوي. خو دا ستره محکمه ده، زما خبرې اوري. زه اجر یم چې هر قاضي باندې دوی
سفرونه راغلی د سترې محکمې په مقابل کښې مو تحسن کړی دی. خپل ځانو ته وروره چې ته وایې چې که زر کسې زه پروا نه لرم، خو طبعا ته خو زورګویه وکیل یې، وخت ورکړه خلکو ته خبرې وکړي.
ما درته وویل چې په دې موضوع کښې زه اصلا دخیل نه یم، یو څوک په یو موضوع کښې دخیل نه وي، هغه که څوک ځان ته ووره چې د هغه خپل کار دی کښېنا شي. خو همدغه ستره محکمه ده، هغه د روزګان محکمه ده، یو کس دې ووایي چې ته د دغه پجامه در سره یوه ورځ یا ما ته رالی یا یوازې رالی یا د ده سره رالی یا جاریزه را وه، بالکل زه دا ټوله مسولیت
ته وروره ته ما ګیر نه کړې. په دغه د دارالانشا په محکمه کښې هلته زموږ وزیرانو ته نوبه دغه رایه ورکول کېدله، ته په هغه ورځ کښې هم ته خپل کمیشن کاري نه پرېږدې په سترې محکمه کښې درته وویل. ما وروره د خدای ورې زما په کار کار مه لره وروره.
بارکزی صاحب ډېر وبخې، فکر کوم چې دوی ټېلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره خبرې.
دی غلط سړی دی. یو سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضي الخضات صاحب محترم هغه وویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی. بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته، یو وکیل لرو دی پاته دی. ول دی راغی او ما ته ویل که چیرې زه دغه ما قاضي الخضات صاحب ته وویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ولې تر پښو لاندې کړې ده، هغه خو وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هېڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي. هغه راته وویل ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزا کې
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي کابل
ته.
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به واورو، دا مې تاسو ملګری دی او دلته موږ سټوډیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني، تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقي، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
تاسفانه صدیقي صاحب، تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ، نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو غږ داسې ښکاري چې وانه اورېدو، تاسو به څه وکړئ، څه اقدام به وکړئ، تر کوم ځای به خپل غږ
ورسوئ؟ زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی. کچیری ته وای زه بې ګناه یم، راست زما سره ودرېږه. زما دېرش کسان ډېر وبخښي، زما دېرش کسان سپینږري کسان، نور کسان ټول پاتې دي، کشران ټول پاتې دي، نور موږ خاموش نه کښینو. دغه کسانو کې دای کسان شته، هغه وایي که زما غږ وانه اورېدل سي، جناب وکیل صاحب هم پر تا باندې غږ کوم، هغوی وایي که زما غږ وانه اورېدل سي چې خپل د سترې محکمې مخته ده، د امریکا سفارت هم دلته ورته سه، د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه. هغه وایي یو یو کس دلته پر ځان باندې تیلا شو او ځان ته ورورکو، بیا به یې مسول ته، بیا به یې مسول دغه دولت، بیا به یې مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایی. چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تللی او زموږ حالت یې وکتل.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت تبي لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل دارې چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ هم دغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، د ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوهل ولي، نو به درنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهربانی وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت شو خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعده تمری ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجوده وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی، څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه و چې درس یو فرصت نه استفاده وکي، د افغانستان زیربناوی جوړی کی، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړه او پیسې ختم شي بیرته افغانستان د پیوله داخله شو د بل لارې نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې باز شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې که هغه برنامه پلی شي زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ او تاسو د یوه خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوي چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او بدا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایا، دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بڼه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي موږ سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بڼه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیران شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایي رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر سیبان چې کوم سل ورځنی پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي، د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېزه لري شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاس لاندې دي؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکي وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو لپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو لپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملی شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد د توان مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر ربع بعد مون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دی. نو دا د وزارت اقتصاد د لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر ربع خپل ملت ته وایي چې افغانستان کې ستې دی، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلی دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه تللی، څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړی دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دا کار نه کوي. دا کار دغه ته رسیدلی د مشکلات لري، دا مشکلات باید لري شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي؟ اقتصاد وزارت
د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتی چې وته انجو ام وای دا مؤسسات تقریبا د نیمه ډیر برخې د برنی مستعدتون مصرف دوی کی وزارت اقتصاد په دې مسئولیت لري چې وګوري دا پرسیج مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څرنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پرسیج مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پرسیج مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډیر مهم او اساسي کارونه دي چې کدا کارونه شي نو دا ټول د پیسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مصرف نه جوړیږي
چې رابطې دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما ته نه کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجرت ورکول کیږي نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی ټول وزارتونو باندې او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی کار کیږي دغه په اساس په هغه نظارت هم روان دی خپل ریاست جمهوري نظارت کوي شورای اجرایی نظارت کوي او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسي جوړونکي وزارت پیس په ټول خواب باندې نظارت کوي او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالی باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی فکر کوي چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نه کول وجه بس انتخابات د انتخابات بانه یا پرمی پاساس د کارونه ونکل بیا د خپل انتخابات بیا د سیاسی کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو دلو د میاشت نه تر سفر تر حملو بریدا دوام لرل نو ځکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکه امنیتي حالات هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی نورو چارو چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په کارونو باندې
انجیوګانې ویل کیږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي د انجیوګانو یا مسؤل د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري دوهم برخه دا چې یو شمیر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي لاړ دي نیم په نیمه انجیوګان هم نه دي پاتې فکر کوي لامل څه دی آیا امنیتي وضعیت خراب دی آیا مرستې کمې شوي دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوي دي یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې غیر دغه هم هغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای هغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپله برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس د هغه انجوګانو چې غیردولتي موسسات چې فعال دي کار کوي په افغانستان، ټول سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي، او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي چې دا موسسات باید خپله بودیجې اعلان وکړي، څومره بودیجې د کوم موسسې نه اخلي، دا بودیجې چیرته مصرف کوي، او آیا دوی مصارف منظمه توګه ګزارشونه خپل وزارت اقتصاد ورکړي. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي یو وبسایت، او هر یو انجو خپله یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، ام دوی سره همکاري وکړي، ام د دوی نه گزارشونه واخلي، ام په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د پاره ګټور دي، او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازن انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخي، آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و، په دې کې څوک ښکېل دي؟ د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور محیط هم ځان زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو که فساد و اوزا مشته، در مصرفون و پسرنگوال و مشکلات اوزا مشته، خو عامل اکثرا در مدیریت نشتواله و چه پخوا در محسات مدیریت که دل نه پیسی دیره وی تو دنیا پیسی افغانستان دلگل که مکنو بیخی دیره وی، نو در حکومت در مدیریت نه در خبر بهره وی، یا متحد تیم چې د دسی موضوعاتونه بعد مدیریت کړی وای، سیرانه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډیر جدی دی د حکومت وحدت ملی،
یعنی خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارې شي. دا یو ډیر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډیر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي، او ملت ته خپل کار نتیجه ووایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و آقا. اوس مون دده ذهنیت پا اساس کوش که بوچه اقا واقعتون چه افغانستان کسی تیریگی، دا به خلق سر شریک بکوچه، ملت حق لری جی پوشی چه پا وطن چه تیریگی، با ماساتو کسی تیریگی، خپل حکومت شاید بودجه کسی تیریگی، با بودجه عادی کسی تیریگی، دا وطن کم خواهد روان دید، دا باید ورس پوشی، دا ورس حق دید. نو اوسنه حکومت وزارت اقتصاد متحد دید چه طول لقایق برالاکی او خلکو تو خیجو